السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه ده 1400 رم کال ده لړم اقرب دیار لسمه د 2015 کال ده نومبر څلورمه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه او 950 نور ټپیان شوي دي. اوچا د دوشمې په ورځ په راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 329 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او سمنګان پیوی زورورې زلزلې ولړزول چټه کانونی آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم هیڅ شول. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په یو ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړې چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپړې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریه، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2023 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړې لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دند پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف دا پریکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختی جمعي مو پتنوسي. ګران زکونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې لوست تر پرستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر چې د درې شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمی نمبر 8 د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود. په او سمبول سره ښودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل. د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدله. کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د تنفس د عملیې لپاره او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې مراد تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کې، البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاد توګه او په لوی پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کیږي، البته سمبولیک نښه ان د اټمي نمبر اوه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اټموسفیر په اټموسفیر فشار کې البته 15.5% خپله د اټموسفیر فشار کتله او 8% خپله یې حجم یې جوړ کړی دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې د ډېر مهم عنصر ده او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کیدای شي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کیدای شي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې تدریف صدق خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده. چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې دا همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د هماغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکو انتخابو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتا سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي او دوی چې دي په منفي 195 درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنا کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی 25%، البته د تودوخې په 25 درجه د سانتي ګرید کې کیدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپل د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کیږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب داسره کې، مګنیزیم نایټرایټ، چې کیدای شي دلته موږ او تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کیدای شي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کیږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب چې شکېږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولي فرمول NH3 ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې دغه امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو، چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سري دي، چې کیمیاوي سري د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي. البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو، د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي، او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي، د یو جریب ځمکې د پاسه کیدای سي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې، البته په هوا کې کیدای سي چې 16,000 ټنه نایتروجن چې شو ولري موجود اوسي، یعنی شتون لري، یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپله نایتروجن جوړه کړې ده، د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده، نو ځکه یې د هوا له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کیدای سي چې شو اوسي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کیدای سي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیله سي، نو په دې وخت کې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده، البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کیدای سي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي. نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشیدو راځي، او له هوا څخه کیدای سي په آسانۍ سره جلا کړل سي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره، که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولی سو چې نایتروجن لاسته راوړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کیدای سي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی سو چې څه شي کړو لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فورمول NH4 امونیم نایتریت NO2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده، چې شي کیږي تجزیه کیږي، د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي، د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو، نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایو چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي چې د اوبو مالیکولي فورمول د H2O، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد 2، د اکسیجن د اټومونو تعداد 1، دا د اوبو مالیکولي فورمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ او تاسو کولی شوی چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو، او کولی شو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولی شو چې نایتروجن څه شي کړو په لاس راوړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مادې لیکې ولیدل. په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن، نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وه ګرانو زده کوونکو. اوس راځو د نایتروجن کارول وایو چې خپله د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوست چې ډېر مهم عنصر و. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو، البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپله د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي، ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز ده چې خپله په عین وخت کې که چیرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده، کولی شي چې د نباتاتو لپاره ډېر مهم او اړین اوسي. د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې که چیرې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کیږي تر څو نباتاتو وده نمو وکړي او البته میوې او دانې چې شي کړي موږ او تاسو ته په لاس راکړي. البته کولی شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپله که چیرې وګورو د هوا له نایتروجن څخه کیدای سي چې شو اوسي استفاده اوسي، او همدارنګه کیدای سي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایي موادو لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایي مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کیدای سي چې یو هم چې موږ او تاسو ولوستل شوري شوری تیزاب و چې کېدای شي د شوری تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولی سو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو. په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن بل مرکب چې موږ او تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویله، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ او تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله مایع امونیا چې د په یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه شي وکړو، د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول ګاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کښې وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 138 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دونوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې د پورت پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتلې نه دیشته خو دای د هغه څخه ورسته باید راغلی وای. نو ترتیب د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې اوس اشتباه پکښې راغلی و. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پرېیوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګران زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص یې او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي گروپونه هم په دې ترتیب شپږ پر عنصرونه لري چې د شپږم اصلي گروپ کې د اکسیجن څخه خپل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي گروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه خپل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي گروپ کې بیا اوه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګستنجن پورې پای ته رسیږي. ده هغوی د دورانی جدول د اصلي گروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دورانی جدول تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دورانی جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دورانی جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه قرار لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا درېیم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جستو څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. داود مراد تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو، د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې، په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی سو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي، ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجو روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د پنځه شپېتمې صفحې څخه پیل پر درو اویم صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کښې. په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جملې څخه شمیرل کېږي، کچیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، کچیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړی، د خپلې یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعه سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. گرانو زګون کو د عضوي تعاملات او مرکبات دي خپل یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سره ترسوي چې عبارت دي له تعویزی، جمعی او د سینو روڅخه چې هر یو موږ او تاسو په ترتیب سره کولای شو چې مطالعه کړو. خپل عضوي مرکبات و هغوی هغه مرکبات و کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او د سینو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ول چې سرته رسي، یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات و جمعی تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسی نور یا هم د ارجا داسی نور ټول کیمیاوي تعاملات چې موږ او تاسو هر یو په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې د خپل هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومه اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي، یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي. موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل د مثلا د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپل یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي عامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش شوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تعویض شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو، نور بېلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړهییز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزی تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټم هایدروجن پر ځای باندې ایواز شو او یو اټم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې ایواز شو او به پلاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ تاسو وینو چې پلاس راکړل شو او په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شوه او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شوه، په نتیجه کښې بنز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملاتو ته راځو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې جمعي تعاملات هغه تعاملاتو ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوې ده د برومین سره تعامل ورکول شوې ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي، یو ځای کېږي. کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره په اړیکه کښې شوې ده او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو عوض شوې ده او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوې ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومایډ ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپله یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره عوض کېږي، د دې دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې دا خپله یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلوجنونو یعنی کلورینو برومینو او آیودینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبوع هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده، که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي او د هایدروجن اټومونه راشي د دوی د هر کاربن سره عوض شي، موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبوع هایدروکاربون په مشبوع هایدروکاربون باندې تبدیل کړ، چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوع ته تبدیل شوه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کتلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربون سره ایواز کیږي، د دوی دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه تبدیلیږي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوع هایدرو کاربون په مشبوع هایدرو کاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو، چې دا غیر مشبوع په مشبوع هایدرو کاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې، چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو. چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي، څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دویم سوال، د تحمض او ارجاع تر منځ توپیر وښیاست. دریم سوال، جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت منده به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پېژنو، غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي، چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري، او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ، یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ، هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري، او د دوی هغه الکتروني ورېځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ، د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په دوه اشاریه دوه سره، همدې ترتیب هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په دوه اشاریه دوه سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورېځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي، او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. هایدروجن وینو چې د چار له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې، او کلورین چې د قسمن منفي چار په درلودلو پر اساس باندې د یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې، او د دوی الکتروني ورېځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفی چارج لودلو پر اساس باندې وجود لري. نو څه کوي چې دا قطبی مالیکولونه دي. مخکله دی چې موږ او تاسو مثال رازو خپل د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزی اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزی اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزی اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزی اټوم پیژنو چې مرکزی اټوم څه شته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري چې دې ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایو. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزی اټوم وټاکو. چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزی اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنې ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزی اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیب وو، او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیب وو چې دا خپله یو مرکزی اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزی اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزی اټوم کړ. بیا ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایي یا هم د مرکزی اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکترونی ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکترونی ساحې څه ته ویل کیږي. هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو هر یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه او په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزی اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چیرې موږ او تاسو د هغوی ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایښي دي یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکترونی ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو ویل هر یو ګونې، هر یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې یو، دوه، درې او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو، په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور نور مثالونه هم ورکولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو د هغوی قطبیت ته تو وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول ښودی او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کېږي چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې سوې ده رامنځته سوې ده او هر زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویې چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو چې هغه لامنونه یې یو خو ده. لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه ازادو الکترونونو شمېر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویې چې دي کوچنۍ کېږي. یعنې هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو ازادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کېږي کوچنۍ کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. د المونیم په دې مرکب کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی او بالاخره په پایله کښې وینو چې 108 درجې زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کېږي ورسره زیاتېږي. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویې ترمنځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیماً متناسب دي چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي او یو چې کمېږي مقابل طرف هم ورسره کمېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه یې هم ورسره لویږي. یو بل لامل ګرانو زده کوونکو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده. چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کېږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو زیاتېږي د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات سوه د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کېږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کېږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گزاره یا اغیزه درلوده. یو هم رازو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړش تیوري ته چې په 1940 کال کښې د سوژویک او پاولي دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کښې د الکترونونو ازاد جوړو ترمنځ د دقې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې ازادې جوړې ډېرېږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه یوه جوړه ازاده جوړه الکترونونه لري. کله چې ازاد جوړه الکترونونه ودرلودله د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګزاره یي تاثیر لري. یعنې د دوی ازادې جوړې زیاته سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه کېږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته ځکه چې د دوی هغه د دقې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه ازاد جوړه الکترونونه چې زیاتېږي د دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادېږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي یا هم هم دوه الکترونی ساحې وای. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کښې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې ترمنځ هغه خط جوړښت وینو او د دې د اټومونو ترمنځ چې د ولانسي زاویه 180 درجه ده او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف. که چېرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې تاسو وګورئ د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوګونې اشتراکي اړیکه او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې چې شوي دي ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال: د مرکزي اټوم الکترونیګټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي؟ کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري. دوهم سوال: د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي؟ زیاتېږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري. نه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.